سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه د لیندې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 12 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماښام ته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه. له خوست ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانې کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او پنځه نارینه شامل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسي مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو لسو کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه.
The third quarter of 2019 saw the highest number of civilian casualties since UNAMA.
د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیات اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 212 پامیر قول اردو په هغه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي د عملیات تېره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیات اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ اوبخی د اړتیا وړ موادو په صادرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو نورو وسلوالو شریکانو او نیابتی ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 12 او 13 نیټې ځانګړې کړي. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر په 16 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتي کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1980 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2011 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې د تخار په شمول سالور ولایتونو د بیا شمیرنې پروسه پای ته رسیدلې ده او ان شاء الله د شپې تر ناوخته پورې فاریاب او بدخشان
په هلمند کې لسګونو ښوونکو کاري اعتصاب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام وړاندې کیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې بیګاته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کیږي چې تر راتلونکي جمعې ورځې دا پروسه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې په 28 ولایتونو کې ترسره شوې دوباره رایه شمیرنه او څېړنه باید له سره سي، ځکه د دوی په وینا په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټاکنیزه ډله دا غیر قانوني غوښتنه بولي او وایي ټاکنو کمیسیون باید د قانون سره سم د اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې وروسته د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
پنشیر، سرپل، جوزجان او تخار د هغه وو ولایتونو لړلې دي چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې بشپړه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن شپه په دوه نورو ولایتونو بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بغلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په وړاندې د ځینو ټاکنیزو ډلو څارونکو خنډونه جوړ کړي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکي کی جمعې ورځې پورې په دې ولایت کې هم د رایو دوباره شمیرنه او څېړنه بشپړه شي.
طبعا هغوی په بعض مواردو کې د فیصلو خلاف توقعات لري، ځکه زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه باید هغه فیصله چې کمیسیون هغه تصانیم چې کمیسیون نیولی دي د هغې په اساس باندې ولایتي دفاتر مکلف دي چې دا بیا شمیرنه او تفتیش ترسره کړي. ولې خلاف د فیصلو دوی بعضې فرمایشونه لري، ولې موږ ولایتي دفاترو ته هدایت کړی ده چې د فیصلو مطابق او طرزالعملونو او لوایحو مطابق خپل تفتیش او بیا شمیرنې پای ته ورسوي.
په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د دغه پروسې د دوباره پیل اجازه ورکړه. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي دغه اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې پایلې د اوو ویشتو نورو ولایتونو له پایلو سره یو ځای کیږي او دوی به یې راپور کمیسیون ته وسپاري. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د دریم ځل لپاره د وویشتو ولایتونو د رایو بیا شمیرنې او څیړنې غوښتنه کوي. د دغه ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون وایي په کومو پروسو کې چې دوی د دوی استازو برخه نه درلوده دوی ته د منلو وړ نه ده.
موږ وړاندیز دا ده، موږ پرون رسمن د شکایت محترم کمیسیون ته یو لیک ور واستاو او په هغه کې مو کافي د ټاکنو کمیسیون نام کافي نیولې ده چې موږ غوښتنه لرو چې دغه وویشتو ولایت کې چې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه په خلاف د قانون ډول ترسره شوې ده دا باید دوباره تفتیش شي. په دې کې موږ او نور کاندیدان او د هغوی ټیمونه هم باید حضور ولري.
خو د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي د وویشتو ولایتونو دریم ځل رای شمیرنه امکان نه لري، ځکه د ده په وینا د رای شمیرنه او څیړنه د نړیوالو او کورنیو څارونکو او ځینو ټاکنیزو ډلو د استازو په شتون کې ترسره شوې ده. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې کمیسیون باید له ژمنې سره سم د اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې نه وروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو
موږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د دولت ساس ټیم په توګه په جدیت غوښتنه کوو چې نور د چا بهانو فرمایشونو ته وخت نه ورکوي او د انتخاباتو نتیجه دی چې څرنګه دوی وعده کړې وه چې پاتې وو ولایتونو کې بیا شمیرنه وشي نو نتیجه له ولس سره شریکوي، دغه نتیجه دې اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو په افغانستان کې د ولسمشریزو پر نوماندانو او د دوی پر پلویانو غږ کړی چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د ټاکنو اعلانېدونکو پایلې ومني. ښاغلي یماموتو دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تېرې تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوې، خو له دوو میاشتو تېرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو او ریوا مور دل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې ماشام ته په دوه نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا غوښتنه سمه نه ده چې ګواکې دوی وایي چې په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود نو بیرته دې رای له سره وشمیرل سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې په دې اوویشتو ولایتونو کې یو ځل بیا رای شمیرنه وسي هم په وخت به ضایع سي او هم به نورې ستونزې رامنځته سي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په اوویشت ولایتونو کې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش څنګه ارزوي.
فکر کوم په دې اړه باندې ملاحظې خپله د ثبات همپالنې ټیم ته راجع کېږي، ځکه چې کمیسیون دوی څخه غوښتي وو چې د پروسس څخه نظارت وکړي، اما دا چې دوی په اعتراض په ډول باندې پروسه پرېښې وه نو دلته سرچینې وخت او تقریبا ټول هغه پروژرونه تطبیق شوي دي. نو د دوی دوه ځلې غوښتنه یو دا چې مرسته نه کوي دغه د پروسې د اعتبار په اړه باندې، ځکه چې کمیسیون بیا هماغه کار ترسره کوي چې دوی ترسره کړی ده. یعنی یو کار دوه ځلې ترسره کېږي، په دوم قدم کې وخت هم ډېر ضایع کېږي او درېیم دا ده چې کېدای شي مثلا په دې کې بیا نورې ننګونې را پیدا شي. ښه به دا وي چې دا کارونه بیا د شکایاتو کمیسیون سره تعقیب شي، که چېرته مثلا په کومو محلاتو کې دوی اعتراض لري یا بالاخره راضي نه دي په مسایلو باندې، نو هغه د شکایت کمیسیون صلاحیت ده چې هغوی هلته د بیا شمیرنې امر ورکړي، د تفتیش امر ورکړي او پروسه په ټوله معنا باندې شفافه شي. او څومره دغه قضیه چې ټاکنه او کمیسیون سره پاتې کېږي زه فکر کوم د پروسې په خیر نه ده.
رشید صاحب، د ننګونو یادونه مو وکړله، که راته ووایي د څه ډول ننګونو ویره ستا څومره نور ستونزې به جوړې سي که بیا هم رشمیرنه وسي په دې ولایتونو کې؟
دغه شپږم د میزان ټاکنې موږ تاسو درلود، تر نن ورځې باندې رنګارنګ مسایل پېښ شوي دي. کله د قلف موضوع شي، کله دا چې سیستم کار نه کوي، کله معلومات نه انتقال کېږي، کله فکر د باور ورنوي، د قناعت ورنوي. نو دغه هغه موارد چې تاسو پېښ شوي دي، پس له دې هم کېدای شي ورته موضوعات را پېښ شي او دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي. نو په موږ خاطر باندې ټینګار کوم چې دغه حالت باید مدیریت شي، قانوني مسیر باید تعقیب شي. کله چې پایلې لانی نو د شکایت کمیسیون سره باید ډیرکټ کار وشي او هغوی دغه ذمهواري هم په غاړه لري چې عدالت تامین کړي او د ټولو طرفونو قناعت ترلاسه کړي.
د ثبات او همپالنې ډلې ویلي دي، البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دغه 20 ولایتونو کې، یعنی کمیسیون په دغه 20 ولایتونو کې بیا راشمیرنه ونه کړه، نو دوی به بیا هم خپل تحریمونو ته ادامه ورکوي. څه کول پکار دي؟ کمیسیون څنګه کولای شي چې دغه ډلې یا دغه ټاکنیز ټیکټ قناعت ترلاسه کړي؟
زه په دغه وخت کې فقط دغه باندې د مارکینګار دا ده چې پروسه باید مخته لاړ شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوع تعقیب شي. د ټاکنو کمیسیون سره نور دغه وضعیت د قوم ورکول او په دې باندې بحث کول مخته تلل، بل دې چې وخت ضایع کړي، پروسه نورم مګدا کړي او په اخر ورځ کې موجود وي، نو څه پایله په بار کې نه لري. نو بهتره دا ده ځکه چې کمیسیون دې نه پورته ځایات هم لري او هغه باور هم نشي کولی دغه نه پورته دی را خلق کړي. دغه حالات کې ټول نام دغه قانوني لاره ده چې کار وکړي چې پایله اعلان شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوعات په ټول معنا باندې تعقیب شي او هغه کوم څه چې د اعتراض یا د نارضایتۍ په نامه باندې وجود لري هغه باید له هغوی سره بیا کار شي تر څو خوندیتوب رامنځته شي او قناعت د ټولو پکې موجود وي.
تاسو د فیفا د بنسټ د یو غړي یوسف رشید خبرې اوریدئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ سره له ازادي راډیو اوریم، اوس هم اقتصادي خبرونه له امید زهیرمل څخه اورو.
قطر رسمان افغانستان ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد د 2000 کال نندارتون یا اکسپو 2020 قطر کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قطر سفیر 13 ورځ د کرنې وزیر سره لیدنه کې په دې نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د قطر 2000 کال نندارتون کې د سیمې او نړۍ کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کیږي چې یو کال دوام کوي. خغلی رستمی زیاتوي په دې لیدنه کې د قطر سفیر هیله خودلې چې د افغانستان د هوایي شرکتونو د الوتنو لپاره د قطر فضا پرانیستل شي څو د افغانستان کرنیز محصولات هغه هیواد ته صادر شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي افغانستان د کرنیزو محصولاتو وچې میوې یو عمده سرچینه ده او قطري سوداګر حاضر دي دا توکي وپیري او د قطر په بازارونو کې وپلوري. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په ټول هیواد کې 1420 خزي پر رسمي ډول په سوداګرۍ بوختی دي. د دې خونی یو غړی زینب یوسفی ازادي رادیو ته وویل کله چې دا شمیر ډیر وي خو له دوی سره په همدې شمیر سوداګرۍ مېرمنې ثبت دي.
د فکتورونو مختلف
دوی په بیلابیل برخو لکه لاسي صنایع او د خوراکي او کرنیزو سربیره د ساختماني موادو په صادراتو وارداتو وچې میوې او همدا ډول غالي اوبدنې په برخه کې په سوداګرۍ بوخت دي.
میرمن یوسفی زیاتوي دا میرمنې توانېدلې چې ډیر شمیر نورو هغو ته د کار روزګار زمينه برابر کړي. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونې له قوله سوداګر خوځو همدا ډول د فقر او بیکاری د کمی په برخه کې هم یو څه مرسته کړې ده. ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي هر څومره چې له سوداګرو خصوصا د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیریږي دوی نه یوازې دا چې پرمختګ کوي بلکې په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.3 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ او 30 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1500 شپږ افغانۍ. اقتصادي خبرونو پای.
تاسیز مرشغ له ازادي رادیو او ری اوس هم مرزو یوې سیمه ییزې موضوع ته د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د پخوانی پوځي مشر او وروسته چې ولسمشر سو پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ورکړی دی. زموږ همکار ظفر کریمی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. کریمی صاحب ډیره مننه چې پر دې موضوع له موږ سره خبرې کوي. پر مشرف باندې په کوم تورو خاطر باندې د اعدام سزا ورول شوی ده؟
چې ملاری بشیر چونکه د پاکستان د پوز مشرم پخوانی د پوز مشرم دی د ولس مشرم وو په پرویز مشرف او د پاکستان کې اول ځل داسې وشو چې په یو پخوانی پوزی مشر باندې داسې سزا ورته واورول شو. په پرویز مشرف باندې تور داو چې هغه په هغه وخت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د واک نه لري کړی او دغه په حکومت باندې کوتدا کړی او د په واک کې راغلی او به دا په اکتوبر 1999 کې شوی. خو په د باندې چې کوم کیس وو دا کومه قضیه چې په د باندې روانه وه دا په دې کې وای چې پرویز مشرف بیا د هغې نه وروسته په کال 2001 کې یو ځل بیا بیړني حالات اعلان کړي وو. نو په هغه باندې د اساسي قانون د ماتولو یا د اساسي قانون د سرغړونې په تور باندې دغه قضیه په دې باندې روانه وه. د پاکستان د اساسي قانون د شپږمې مادې د لاندې د دې لپاره په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت جوړ شوی و. هغې د دې اورېدنه کوله. شپږ کاله دا قضیه روانه وه خو په دې کې پرویز مشرف کله هم په عدالت کې پیش نه شو او نن د ځانګړې کومه محکمه چې دغه فیصله واوروله چې پرویز مشرف ته به د اعدام سزا ورکول کیږي.
کریمی صاحب تاسو یادونه وکړه چې دی مخکې لکه شپږ وارې محکمې ورغوښتې و خو دی حاضر نه سو. په دې وروستیو کې موږ خبر سو چې مشرف اوس هم په روغتون کې بستر دی ځکه چې دی ډیر ناروغه دی. نو آیا دا ځل کله چې پر ده باندې اعدام حکم کېدی آیا دی ورغلی و هلته حاضر و که یا د ده په غیاب کې دا فیصله سوې؟
په پرویز مشرف باندې چې د کله راسې دا قضیه چې کله نه شروع شوې ده لکه د 2013 کال راهسې د نواز شریف حکومت په وخت کې چې په د باندې دا کیس کله شروع شو دغه وخت نه تر اوسه پورې دی کله هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. هغه دا وخت په دوبۍ کې دی په روغتون کې دی او کله چې دا قضیه دغه کومه سزا د تورول کېده په دې ټیم کې هم دی نه و. خو یوه خبره ده چې عدالت دته د دیرشو ورځو وخت ورکړی دی. په دیرشو ورځو کې دا کولی شي چې د دغې سزا په خلاف باندې دا بیا محکمې ته لاړ شي. خو د دې دپاره به دا شرط وي چې پرویز مشرف به بیا راځي او په خپله به فزیکي طور هغه عدالت کې پیش کیږي او د هغې نه وروسته به عدالت ته هغه خواست کوي چې د دغې سزا په خلاف باندې که دی خواست کول غواړي.
او کریمی صاحب دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پوځي مشر په دې ډول سزا محکوم کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه باندې و دې سزا ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یقینا دا په پاکستان کې ډیر لوی خبر دی ځکه چې په پاکستان کې د وسه پورې درې ځله پوځي حکومتونه راغلي دي. هغوی ټاکلې کوم حکومتونه چې وغې نسکور کړي دي. خو دا اول ځل دی چې د چا په خلاف باندې مقدمه شروع شوه. کله چې دا قضیه شروع کېده په دې باندې نواز شریف ته هم ډېرې زیاتې ستونزې جوړې شوې. او ځینې پوهان دا هم وایي چې د نواز شریف چې کله د حکومت نه لرې کړل شو د هغې هم یوه لویه وجه دا وه چې هغه د پرویز مشرف خلاف باندې دا قضیه شروع کړې وه. نو پرویز مشرف او خاص کر په پاکستان کې پوځیان ډېر زیات طاقتور دي. کله هم څوک د دوی په خلاف باندې فیصله نشي ورکولی او نه عدالت ته څوک خواست کوي چې د دوی په ضد څه سزا واوري. نو دا اول ځل دی چې داسې کېږي او دا ډېر لوی خبر دی.
کریمی صاحب نو دا د دې څرګندونه نه کوي چې په پوځ کې په خپله شایي داسې کړۍ موجودې وي چې د مشرف پر خلاف وي او د ده پر ضد باندې داسې یو څه یعنې رپورټونه څه وایي په دې اړه ځینې خبرې شته ځینې ګونګوسې کله
ملالۍ؟ اصل کې خبره دا ده چې کوم دا قضیه روانه ده د یو سیاسي حکومت په وخت کې شروع شوې ده د نواز شریف په وخت کې او عدالت د دې فیصله ورکړه. نو داسې ښکاري مخکې هم که موږ وګورو د پرویز مشرف چې کله دی په اسلام آباد کې وو عدالت به دا بار بار غوښتو دی بنتو تر دې چې یو ځل دی د کوره ووتو چې زه ځمه عدالت کې پیش کېږم او هغه د هغې ځینه لاړ پوځي روغتون کې هغه داخل شو. نو ډېر کارپوهان به دا فکر کوي چې د دې پوز کې چې کومې کړۍ دی هغه د پرویز مشرف تر شا ولاړې دي ځکه خو پرویز مشرف ډېر زیات قوي و. نو ځکه خو موږ وایو چې دا لوی خبر دی چې په پاکستان کې اول ځل داسې کېږي چې یو پوځي مشر که هغه ریټایر شوی متقاعد شوی یو که حاضر سرویس هغه ډیر زیات قوي په پاکستان کې. نو دا اول ځل دی چې عدالت د یو داسې چا په خلاف باندې فیصله ورکوي.
ډیر زیات مننه کریمی صاحب. ظفر کریمی و چې پر دې موضوع یې موږ ته معلومات راکول چې د پاکستان یوې محکمې د دغه هیواد پخواني پوځي مشر او ولسمشر پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام حکم ورکړی دی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه راپورونه لرو. په هلمند کې لسګونو شوونکو کاري اعتصاب کړی دی. دا شوونکو حکومت په دوکا تورنوي او وایي چې له کلونو راهیسې له دوی سره د رهایشي نمرو د لومړي تنخوا او ترفیګانو ژمنه کړې وه خو عملي کړې نه ده. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا دوهم ځل دی چې د هلمند ښوونکي د خپلو حقوقو په خاطر زده کوونکو ته د درس نه ورکولو اعتصاب کوي. په لشکرګاه کې د شهید عبدالمتین په ښوونځي کې د ګڼو نورو مکتبونو ښوونکي او عادي کارکوونکي راټول شوي دي د خپل اعتصاب په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. ښوونکي د کرتاسیې د غیر منظم ویش نه نیولې تر رهایشي نمرو، علمي رتبو او ان د تحصیلي برسونو په مسله کې د معارف وزارت د مور او میرې په چلند تورنوي. د هلمند ښوونکو د ټولنې مرستیال کبیر احمد ویل دوه ځله مخکې هم ورته اعتصاب کړی دی خو د دوی لوړو ادارو په فریب او ژمنو تیرېستی دي، خو دا ځل تر هغو کار نه شروع کوي چې ژمنې ورسره عملي نه سي.
ټول ښوونکي نمرې نه لري، دا دلته یو څو محدودو کسانو چې نمرې ورته ورکړلې نمایشي او نورې ټولو داسې ورګانو ته ورکړي دي، داسې چاته ورکړي دي چې مطلق د ښوونکي په نامه یې نمره اخیستې ده، مطلق ښوونکی نه و. دغه د ښوونکو ته نمرې نه دي رسېدلې. تقریبا 460 ښوونکي دي پیل حال چې مثلا دغه د اویزونه په لاس لري، روپۍ 15,000 روپۍ جمع کړي دي زما په شمول باندې. موږ د ټولو هلمند ولایت په ټولو لوی سو کې اعتصاب پیل کړی دی او زموږ اعتصاب به جریان لري. موږ اعتصاب نه مطلق بندوو، نه مو بند کړی دی، نه به بند کو.
څو میاشتې وړاندې هم سلګونو ښوونکو او نورو اداري کارکوونکو د خپلو اکلزامه معاشونو او امتیازاتو په خاطر څه موته اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د پوهنې وزارت نږدې 9.5 میلیون افغانۍ بندې پیسې ورکړي. د اعتصاب کوونکو ښوونکو نه نعمت الله وفا او شاول زیارمل ول نه یوازې د کورونو د پاره نمرې نه دي ورکول سوي، بلکې د هلمند ښوونکو سره په ترفیعاتو او سکالرشپونو کې هم د مور او میرې چلند کیږي. دوی ان په کرتاسیه کې هم د نا انډوله چلند تور پورې کړ چې وزارت ته نړیواله مرستندوی ادارې ورکوي.
چې وغوښتنه هم د استادانو ته د سکالرشپونو ورکړه، چې استادانو ته د لیسانس دی د ماسټری سکالرشپ دی ورکړي، او که ماسټر دی هغه ته د دکترا لپاره سکالرشپونه ورته مساعد. او بل خبره د استادانو د ترفیعاتو او د هر باندې بس کې د قدمونو بس دی. اکثر استادان د سره دی چې دغه کلونه کلونه کېږي، مګر به هم د دې د قدمونو نه دی جراسوي او یا هم د دې بسونه ترفیعات نه دی جراسوي.
ځینې قرطاسیې د زده کوونکو لپاره راوړل کېږي خو بد وختانه چې هغه په صحیح ډول باندې نه ویشل کېږي. زموږ غوښته نظر چې باید دغه قرطاسیه چې د زده کوونکو لپاره ویشل کېږي هغه باید په شفاف ډول
کتوم. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د غښوونکو شمیر کم دی چې زده کوونکو ته د درس نه ورکولو په اعتصاب کې شامل دي، خو په هلمند کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلین وایي سلګونه ښوونکي په دې اعتصاب کې برخه لري او که چیرې ستونزې هوار نه سي په سلګونه نور هم ان تر ولسوالیو پورې د دوی سره لاس یو کوي. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښوونکو د نمرو لپاره مځکه تعینه کړې ده. د ښاروالۍ سره خبرې کړې دي. تر اوسه د ښوونکو د تازه اعتصاب په اړه د معارف وزارت مسؤلینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په هلمند کې ټول 2,950 ښوونکي دي چې 514 ښځینه دي. حکومت له دې جملې 460 ښوونکو ته کلونه وړاندې اویزونه ورکړي دي. هغوی نیمې پیسې هم تحویل کړي دي خو نه یې ځای معلوم دی، نه یې رهایشي نمرې. دا چې دا ستونزه به کله هواره سي معلومه نه ده، خو د یادونې ځکه ده چې په نږدو څو ورځو کې د زده کوونکو د 4.5 میاشتو ازموینې پیل کېږي. نو که اعتصاب دغه ډول دوام وکړي د ډېرو زده کوونکو سرنوشت ته به زیان ورسوي. امګلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
پیغام دا پیغام دروره په زابل کې مو کډواز راغلی یو د سېس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زوروا کې انسانان یو مکتیس په باندې نه ده سره نه چاپشته نه راځي دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتسته نه د غصه ډیر په تکلیف ژوندم دا اول سوالې څه خراب دي دام پیغام ده کترغه مقامات اورته دا ډیره ښه خبره ده. والسلام
زما سر کوم مول په پایا بلایته ما د دولت ته راځم. موږ ورته دا چې نه د ورور دغه طالبان دوه څاکه و چې موږ نه بازار ته تللی شو نه یوه خوا ته تللی شو ورور د خدای د لوی مشرانو ته چې زموږ اواز دې ورسېږي موږ بېخي بد په ازادي ورځ د بازار چې موږ بازار ته نه شو چاتر مو زخمیانې کېږي کوچنیان مو زخمیان کېږي دغه اشرف غني ته به دغه خلکو ته ووایي چې دغه تخطب نه کېږي خدای ته موږ طالبانو سره لاس نه رسېږي خو ته دا کارونه ورته مه کړه دولت خلکو ته ووایي دغه نسل زما خبرونه دې نسل ته السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت کابل نه کومه خبره چې انسټاګرام هم کړې دی د افغانستان په مورد چې د دې طالبانو په ځای دې په پاکستان فشار واچوي دا صحیح خبره ده که چېرته موږ بنیاد نه اور مړ نه کړو اور له خاخونو نه مړ کېږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کومه راغلې وه د افغانستان ته چا پسې راغلې وه هغه کس چېرته پیدا شو د دې نه د موږ دا توقع ده چې ټول دنیا دې پاکستان مورد نظر ونیسي که پاکستان د دنیا د صحنې نه لرې شو نو سرطان د دنیا له مخې نه ورک شو. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. اجمل آندی وړاندې کوي.
له خوست څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې چې د ولسي خلکو پر یو موټر چاودلی د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامود په افغانستان کې د ولسي خلکو په زیاتېدونکي مرګ ژوب لاندې اندېښنه ښودلې. نوموړي تر دې پیښې مخکې بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د 2019 کال دریمه روبا له هغې راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي ولسي مرګ ژوبلا تر ټولو زیاته وه. مخکخ امریکایي سناتور لینډسي ګراهام وایي تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. نوموړي پرون په کابل کې دا څرګندونې کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې په درې پاتې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن تمام کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامودو تیره ورځ نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې په اوو ولایتونو کې د رایو شمیرنه او څیړنه به زر بشپړه شي او له دې سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج سر اعلان شي. د تاجکستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ یو لوړ پوړی پولیس چارواکي او درې نور پولیس افسران د یو تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړل او په حق کې د ملګرو ملتونو یوې محکمې ویلي د مارچ په میاشت کې د پخواني بوسنیایي سرب قومندان راتکو ملادیس د استناف پر غوښتنه غور کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ښه راغلاست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دې خبرونې د خبرېدو وخت را رسېدلې دی او تاسو به هم په دې تمه وئ چې بیا هم یو متخصص ډاکټر را وغواړو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده زکام ناروغۍ ته چې ډاکټر صاحب هم را سره دی، خو په سر کې به اول یو ریپورت واورو بیرته راستنېږو. یو شمیر ډاکټران وایي چې زکام د ډیرو مرضونو مور ده. لدې دا ثابته شوه چې کله انسان زکام شي او له یخو اوبو او غوړو خوراکونو پرهیز ونه کړي، انسان په ډول ډول مرضونو اخته کېدلی شي. کله چې څوک په زکام اخته شي، لومړی باید له یخو اوبو او غوړو خوراکونو پرهیز وکړي او هم باید له ګرد او غبار په مکمل ډول ځان وژغوري او یخه هوا تنفس نه کړي. د زکام پر مهال ګرد او غبار مریض ته زیات تاوان رسوي. دا چې په زکام د اخته کېدو لاملونه کوم دي، ډاکټر پرویز اقبال د داخله ناروغیو متخصص په اړه وایي.
ریزش یا زکام یا کامن کولد د ټولو څخه عمده لامل یا سبب چې دا وایرسونه دي او د ټولو څخه عمده وایرس چې دی بیا د رینو وایرس په نوم باندې یادیږي. دغه وایرسونه کله چې یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو حتما دا باید ټلیفون په واسطه باندې د بل ککړ انسان څخه اخته کیږي، یا به لاس ورته ورکوي، یا کاشوغ، یا به د هغه د ځان پاک څخه استفاده کوي، یا به د خوړو توکي د دوی شریکیږي، یا به دا ناروغ چې وي د بل ناروغ سره کله چې هغه ټوخی کوي خبرې کوي چړې مشي کوي، په دغه حالاتو کې دا ناروغي ډېره زیاته انتقالیږي. په زمن کې د ژمي موسم د دې ناروغۍ د انتقال لپاره یو زبردست وخت او موسم دی. بل دا چې هوا ډېره زیاته ککړه ده، په هوا کې ګرد و غبار ډېر زیات دی، محیط ډېر زیات ککړ دی، آلوده دی، اکسیجن پکې نشته دی، او وچه ده هوا. نو دغه ټول لاملونه د دې سبب ګرځېدلی شي. په زمن کې که چېرته دا تداوي نه شي، ممکن د غوږ د التهاباتو لامل وګرځي، او په دې وخت کې خپله دا د زکام ناروغۍ هغه کسانو کې چې هغوی په نفس قیدۍ باندې اخته وي، د هغوی تکلیفونه لا پسې زیاتوي، او هغه کسان وي چې د سګرټو څخه استفاده کوي، خپله د سګرټ ناروغي، د زکام د ناروغۍ، او حتی تنفسي ناروغۍ د لا زیاتوالي او د زندني اوږدوالي لامل ګرځي.
میکروپوړونکي سبزي او داسې نور څیزونه د یخنۍ موسم ځانګړو باکتریاوو او ویروسونو په وړاندې مقاومت کوي. په زکام اخته کسان باید د ګرمو مایعاتو څخه ګټه واخلي، او ډیر نور داسې خواړه شته چې د زکام په ژر ښه کیدو کې مؤثر دي. دا چې دا خواړه کوم دي بیا هم ډاکټر پرویز اقبال په اړه وایي.
بله، مهمه خبره خو دا ده چې د ریزش او زکام ناروغان چون مقاومت یې ټیټیږي، اولینه خبره ورته مکمل استراحت دی. سګرټ باید په هند راونیسي، د درد غبار څخه باید ځان وساتي، او همیشه دوی کوشش وکړي چې اوبلن خواړه باید وخوري. که چېرته دوی اوبونسکي نوی کوشش دې دا وکړي چې تړمې اوبه دې وڅښي، د میوې مایع دې وخوري، یا د میوې جوسونو څخه دې استفاده وکړي. که په کور کې کومه سوپ او شوروا پیدا کړي، دا
لکه څنګه چې یاد خواړه د زکام په درملنه کې ګټور دي، همدا ډول بعضې خواړه د دې ناروغۍ پر مهال دا ناروغي زیاتولی هم شي، لکه سره کړي خوراکونه، ترخه خوراکونه، ډیر خواږه استعمالول، او داسې نور چې په مصنوعي ډول چمتو شوي د زکام په لا زیاتولو کې مرسته کوي، او باید له ډیر مصرف څخه یې ډډه وشي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ریپورت مو واوري چې د زکام ناروغي په اړه باندې چمتو شوی وو، او بعضی لارښوونې هم پکې وې. موږ سره سټوډیو کې متخصص ډاکټر سید امین نوري میلمه دی، او ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې کراته عمومي معلومات د ریزش یا زکام په اړه وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو تخنیکي همکارانو او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ریزش چې دی یو اصطلاح ده چې معمولا د پوزې ویروسي التهاب ته استفاده کیږي، چې په خاصو موسمو کې لیدل کیږي، لکه خصوصا منی په شروع کې، منی ټول جریان کې، ژمی کې، او په شروع د پسرلي کې، یعنی همال ثور پورې دا کېدای شي په دغو موسم کې زیاتره لیدل کیږي. کېدای شي ټول کال پر جریان کې ولیدل شي، خو زیاتره واقعات یې په دغو میاشتو کې، تقریبا پنځه شپږ میاشتې چې د منی نه شروع کیږي او په ثور باندې ختمیږي، تقریبا په دغو موسم کې زیات لیدل کیږي، چې معمولا د مریض سره سرخوږی، تبه، پوزه بیدا، پرانجه یا عطسه، ځانخوږی، بعض وخت کې داسې استفراغ، دلبدی، ټوخی، بیشتایی، کسالت، خستگی، دا ورسره ملګری وي. معمولا دوره د تفریق دوه نه تر څلور یا درې ورځې معمولا وي، او بیا کېدای شي د مرض تر څلور هفتو درې هفتو پورې دوام وکم. یعنی کله داسې هم کیږي چې سړی ریزش نیولی دی، او یو برابر سپک ټوخی لري، یا پوزه یې لږ لږ بهیږي، که لږ بندش ورسره لري، په اول دوه درې ورځې کېدای شي د مشکلات زیات وي، وروسته بیا یو څه مشکلات په شمول د ټوخي او پوزه بندش او داشان ورسره وي تر دوه درې هفتو څلور هفتو. په هغه صورت کې چې نور اعراض و علایم چې ماناد ثانوي انتاناتو که لکه تابه، ځانخوږی، ستون درده شدید، او لکه ملاریا غوندې و یخنی سړه تبه چده، ممکن دلالت بده وکړه چې ثانوي انتانات، خصوصا بکتری انتانات مداخله کړی ده. نو په داسې حالت کې بیا قابل دیده چې ناروغ ته هم خپله درمانه نفسې وګرځي، هم یعنی شفاخانه ته مراجعه وکړم. په غیر دغو کې که داسې خاص اراض نور نه وو ورسه، صرف دغه عادي بندش پوزې او عادي سپک ټوخی و نو کېدای شي دغه کورنی درملنې یا مثلا استراحت یا د زیات مواد خوړل نه شان وکړي انشاءالله ورو ورو ښه کېږي. چون دا ویروسي انتانات معمولا دستخواست تداوی ته په معمول حالات کې خصوصا رزشی حالت کې چې ویروسي انتانات سبب دی خواست تداوی ته ضرورت نه لري.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ور به شو اوریدونکو ته دوی په کرښه دي، دوی به پوښتنې لري. السلام علیکم.
خیر اوسې. ډیره مننه خورجان تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ځانګړي ډول ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نوم حشمت الله ویاړ شینوارې دی، د کابل څخه مو تاسو اړیکه نیولې ده. زما یو پوښتنه ډاکټر صاحب ته، د ژمي تر رسیدو په وخت کې چون دغه مرضونه ډېر زیات دي او هر سړی زکام او سینه بغل، زه خپله ډېر زیات حساسیت لرم چې کله د ژمي د اخرېدو سره زه حتما یعنی په وار وار زه زکام کېږم او سینه بغل کېږم. زه څه کومه لاره وټاکم او څه شي د استفاده وکړم دغه مرض څخه خلاص شي؟
ډېر ښه، ستاسې پوښتنه ډاکټر صاحب نوټ کړله، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
احمد الله جان وروره، خبر دغه ده چې دغه موسم کې خو دغه ویروسي ریزشونه چې دي زیاتره پیدا کیږي. دغه ویروسي ریزشونه تقریبا د مختلف ویروسونو د سبب کی چې په زیات واقعات کې رینو وایرس په نامه یو ویروس دی چې د 45 فیصد نه تا 70 فیصد پورې دغه ویروس سبب کی. په یو تعداد وقاتی که اچ انفلونزا ویروس چه ده، ده هم که داشی چه لسونه تا 15 تا 40 فیصد وقاتی که اچ انفلونزا ده دو ریزش سبب شی، دو غز کامو ریزش سبب شی. او یو تعداد دینو ویروسونه دی، پکورنو ویروسونه دی، نور ویروسونه چی دی، ده هم که اولا شی چه پا مختلف فیصدیانو ده ریزش سبب شی. نو خا خبر خدایوی چې اول خو یو تعداد تدابیر دي چې هغه په عمومي ډول د ټولو خلکو د رزشته جلوګری د پاره کېدای شي موثر تمام شي. په یو تعداد کم واقعاتو کې کېدای شي یو تعداد خصوصا که مشخص وي چې د انفلوئنزا وایروس هم په دغه موسم کې زیات لیدل کې په دغه خاطر واکسینونه هم متلی دي، نو کېدای شي یو تعداد اشخاص د دغه انفلوئنزا ویروس واکسین وکړي چې دغه په کلو سره هم کېدای شي اول یې ونې نیسي او کوي نیسي هغه شدید ولا تبه و ځان خوګای لګورسوی او ټوخای او شایم لګ زیات وی کده شي هغه ورسه کم شي. بر علاوه دغه څه مهمه خبر ده، په عمومي ډول په دغه موسم کې چون دغه مرض زیات لیدل کیږي، ښه خبر ده چې هر هغه څوک چې په مساب دی هم خپل لاسونه خصوصا چې ده یا د هوای طریق انتقال کا یا د مستقیم تماس د تماس کده شي د لاس یو شخص دیتا پا آلوده شان لاس ول گیده لا نو اغا کدش تاس پوز تایوسه خلی تایوسه او بالاخره در ویروس مداخله وجود تا برابرش ولن. یا مثلا شخص دی تو خیگی پا یوم محید که ندوگوی طریق هم کده شیخشی نو خپل شخص دیم کشه شده و که چه افزر خپل شخصی افزل سب خصوصا لاس و منزل خصوصا که چهره پوز ده خلیس یا ده بطخه ده و لاس خلیت و نیونه پا دو صورت که امکان زیاد داشته ده ویروسی نه پا ده لاس آلوده که نو لاس ده خکم منزی او بل علاوه دی وقوع څخه اشخاص چې د سپه محیط کې دی هغه هم کوشش کوي لاس او منزلو کې زیات هغه وکاو که توخیږي توک دی کوشش کوي ځان مخ یو خواته واړی وي او خپل څوک چې ورسره ناست یا هغه هم کوشش کوي د مستقیم تماس د توخی سره برابر نشي. او بل علاوه دی وقوع څخه ازدحام په کوټه کې څومره ازدحام زیات وي موږ مراد دو ویروس د خبرېدو هغه کې یعنی کوشش وکړي چې سړی یعنی مزدحم ژوندونه ونه کوي په کوټه کې لاس نفر او پنځه لاس نفر ژوندون دغه ویروس ته د خبرېدو زمينه برابرې وي.
بلې ډېر ښه، ور به شو بل اوریدونکو ته چې له ډېر مودې په کار خړې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، خپل نوم راته وایاست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه. خیر اوسې. عبدالقیم خبرې کوم، د لوګر ولایت وزیر.
عبدالقیم د لوګر ولایت
احمدآباد کلینا.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه راغلاست، مهرباني وکړئ او اوس نو خپله پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره. تاسو زما غږ اورئ؟
او ډاکټر صاحب او اجازه دې ټول کارکونکو ته مال تر سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام نه زه دا پوښتنه لرم چې په هر کال کې دوه واره درې واره څلور واره په دپوزه په الرجي زکام باندې تکلیف رسیږي او کرنجه د دې ځات یی لکه خصوصا د پیوی جرته ګولمی یا د ښه وی وی د سبجات او یو بل څه چې سره په دې څه کې برشيږي او د دې په اړه معلومات راکړي چې دې نه بد واقع به څه جوړیږي مساویونه چې مسلسل
ډیر ښه مهرباني.
دا څه لکه مطلب دینه یا کینسر تکلیف یا بل څه یا بل څه داسې غټه
صحیح ده ان شاء الله غوای نسا موږ به ځواب درته بل څوک په لاین کې
نه تاسو مهرباني وکړئ
دل کریم خان اور د لوګر ولایت نه دی کلی نوم دیم ډیر بار بار یاد کړم موږ مجبور درته یاد کړم د احمد آباد کلی نه د کلی نوم دیم کې یاد شین اور را خبر داده چې دغه د رزشو په مورد کې خود څو برنامه کې موږ مختلف ډیر معلومات ورکړي دي خو بیا رزشو نه بنن د سی خلاص ډول یو څو تعریفونه خو یو خو رزش ته چې رزش کده شي یعنی تنه ویروسی نه وي کدا شي بکتریایی وي یا په عمومي ډول کوم شو یو رزش کدا شي یو په شکل دانتونی وي چانتون مداخله کړی یو غیر انتونی وي بیا بر علاوه دا دوړه داونم کدا شي یو په شکل د مزمن وي یا په شکل د هاد بر علاوه د غوڅه کدا شي رزشونه په شکل د اساسیتی وي یا غیر اساسیتی وي نو اساسیتی رزشونه چې یو پله یو غټ باسته او دا معمولا په یو تعداد اشخاص کې زیات لیدل کی خصوصا هغه اشخاص چې والدین یعنی که دواره والدین مسابه اساسیتی ریزشوی دده چانس ده مسابه دو تقریبا چلویک تونه تا 50% داده او اقا اشخاص چه یو یعنی فامیل اقای والدینه یعنی یا مور یا پلار یو پا اساسیتی ریزش باندخته وی چانس ده مسابه دو تقریبا 90% داده نو دا خو یو ارث دی چې په ارث مړل کیږي چې هغه اشخاص چې ارثي بنیاد دي نو د امکان زیات دی چې نه دی اول هغه اولادونه هم په دغه اساساتي رزش باندې اخته شي بل تا وو چې عواقب یې ورور مهمه خبر ده چې د اساساتي رزش هم باید په دوه ډول دی یو خو موسمی دی یو د کال په ټول امتداد کې لیدل کی موسمی په خاص موسم کې لیدل کی مثلا زیاتران په کوم موسم کې چې گل د میوه گل یا د نور گل نه چې معمولا د بویدار گلان دی یا نور گلان چي د چ غړی کړه نو په دغه موسم کې دا زیات لیدل کی یعنی په سړي په شاوخوا کې دا مرض زیاد منی پر هغه کې موسمو کې دغه دوه موسمو کې زیاتره دغه اساساتي رزش خصوصا فصلی نوایه مدرته چې اساساتي رزش په دوه ډول دی یو فصلی رزش دی چې په خاص فصل کې لیدل کیږي او بل یې سال تمام یا هغه چې پرینیال په نامه یادی یعنی ټول کال په جریان کې یو شخص اساساتي رزش نه په حساب سره رنج وړي خو فرق ده د یو خود تا چې د فصلی اساساتي رزش چې دی د په خاص موسم کې لیدل کی بل په دو کې د غراز او علایم په شمول د پوز بیدا پوز بندش پرنجه تخنیدا په پوزه کې یا په نور قسمتو د وجود خصوصا سترګ غوګو یا ستونی کې او بعض وخت ته کې د شې نفستنګي یا استما سم ملګری وي نو دا په شکل د شدید وي خو په سال تمام شکل کې بیا معمولا د اراز علائم چې د مخکې می ذکر کړل د لږ شدید شکل نه لري عواقب معمولا چې د کچیر تداوی نشي یو خدغه چې دغه وخت نو وخت درزش کیږي کده شی یو حالت مریض ته منځ ترش په نامه د نزل پولیپ یا ایزاپی غوخه په پوزه کې یعنی دغه شای مخاطی چې د یو پرسو پیدا کیږي د په قشم دی یو غوخه کده شی تا بعض وخت سو پوز سروینه بیرون طرف تام وکتل شی او ولیدل شی او بندشونه ورسره زیات پیدا کی نو یو علت د نزل پولی پیاده پوز دی ایزاپی غوخه یو علت هم د غرض شونه دی بل علاوه دی غوخه که بیا هم تداوی نشي کده شی ثانوی انتانات مداخله وکاو په دو صورت کې کده شی مریستا رینوسینوزایت یا سینوزایت پیدا شي چې سینوزایت هم بیا نظر خپل موقعیت خپل نمونه لیدی برنامه کده شی دومره وقت مونده لیدی شما دستی نسون هم تشریکو خوز کده شی یا مگزل رسوانی توی یا فرانتال سینوز یا تمیدیل اصنید یا پان سینوزای توی یا سفینویدال سینوز است خدا اشکال ده سینوزیت یا ده چرک ده دماغ هم بعض خلق نزلام برتوی کده شی ده ورطا پیدا شده دو صورت که بیا کده شی مریض سرخوگای وی خطف وی بلغم میده بلغم بیا نوری کی بیا کده شی ستونی تراشی ستونی ده دردو ده مشکلات سبب چی یا حتی سینه تراشی سینه مشکلات ها و بعد تا بعض وقت میده مشکلات هم کده شی ورطا پیدا شی پا اوگه صورت که چه ده ریزش اساساتی اختلاطی شولا یعنی یو مشکلی بل ورته پیدا که پنامه ده سینوزیت ده هم یو عواقبی دی چه که تداوی نشی ده عواقب هم که ده شی شخص تا پیدا شی نو هر مرض خصوصا پر شمول ده ریزشو حتی ده عادی ریزشم چه ده ویروسی ریزشو نده چه مگل که ده شی پامونن دومره جنجال برانگیز منیوی لکه پا برنامه کم چول چه مور ده مرضو ده ریزش نو ده خاصی خبر ده او منطق لیری چه که ده شی چه ده دور مرضو ته ده زمینه برابره که و نور مشکلات پیدا که نو که خبر ده چې ریزش لري اوله خبر دا ده چې ته کوښښ وکړه چې هغه لکه ودیم وي چې بعضې بویدار شیان سه ګلان سه عطر دی یا مثلا کور سړی رنګوي د دو سم دا مشکل پیدا کیږي یا ګرد خاوره دوړه ده یا مثلا حتی کیدای شي چې کوم ځای کې د حیوانات ساتل کیږي جوغل ورته یک چه ورته وایي هغه په هغو ځای کې دا مشکل درته پیدا د هغو سایه نه ځان لرې وساتئ د هغو شیان نه ځان لرې وساتئ بعضې خوراک کباب کیدای شي بعضې وخت مشکلات پیدا کړه د خوراک کباب نه ځان لرې وساتئ تر څو دغه اساساتي ریزش درته پیدا نشي او چې پیدا کیدلو کوښښ کوي او متخصص ګوشګلو ته ورڅه او په وخت سره درملنه کوي ولې یاري دا ده میډیکل تداوی ده بلې سرجیکل تداوی ده چې سرجیکل کې مو درته کې اختلاطي شي یا مثلا نزل پولی پیدا شوه یا په پوزه کې د پوزه پرده کاغوالای موجود یا تربدنتونه ډیر غټ شي وي نو په داسې حالت کې سینوزتونه وي دا کېده شي حتی بعض وخت جری تداوی هم ضرورت پیدا کا او بل علاوه یو بل تداوی هم ده دیسنسټایزیشن یا خلق معمولا واکسین ورته وی چې معمولا د چستونه کی ورته په پوستکی لاندې او په غو کې نویت دی اساسیت معلومی انواعی چې معلومه شده کده شي غو شخص د دیسنسټایزیشن یا واکسین نه ورته شي دم نه ده چې سره یو واکسین وکړ 100% بدای شفایاب کیږي چې دغه په 100% نشاف کې نه شفایاب کیدو کې مختلف عوامل رو لري دغه واکسین نویت کیفیت دی طرز د ساتنه دی طرز د تطبیق دی د ټول شون په کې رول لري نو بیا که نوی هغه کارم کده شي شخص ته وشي
بله ډیر ښه د واکسین یادونه مو وکړله او هم درستاسي ویلې چې $2 ریزی شونه دي نو واکسین د ټولو ریزی شونه په وړاندې موثر دی
لکه مخکې مم چې ووی چې خصوصا د انفلونزا وایرس چې دغه موسم کې معمولا انفلونزا هم زیات لیدل کیږي د دوی لپاره دا وایرس چې دی دا واکسین د دغه وایرس لپاره دی هم دوی لپاره موثر دی او په نور انواع د ویروسو کې بیا دمره خاص ارزښت نه لري او پات شو دغه د اساساتونو هغه چې دی واکسین نه هغه بیا خو اساساتي رزښت ګټه کوي یعنی یو شخص اساساتي رزښت لري واکسین د اساسات لپاره وکړه واکسین هغه معلوم شول نویت معلوم شول چه مثلا یاد لوبیا ساده یاد کچالو ساده یاد اگه ساده یاد عطر ساده یاد گلان ساده پولن نبدا گرد خواب را دور دی گلان چیدی ونو چیدی که دقشان معلومی گل طبیعه دیگو واکسین که دی خواست موگو شانه پارا ما اگه دیگه تاورده دست نه چه اگه دی طول رزشونه یاد روی سو رزشونه پارا گه تاورده
بله بر پشو آوریدون که تا آوریدون که برا وقت لوشید سوگ ده السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی کوم زینه ماری کنی ولی
زه ساحل کونړی ما د کونړ څخه مې تاسو سره اړیکې نیم
ساحل کونړی له کونړ څخه په خیر راغلی مې را باندې وکړي پښتنه مو شریک کړی
و دا که کنرای سو علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو دا تاوی و چه تکلیف تا پیدا شد اغا تکلیف میده مو نورده لا تاوی پس دیگو بیا رزش که موزو کام که ما اغا تکلیف مخ که دونه چه رزشون در تا پیدا شد اغا که ویه
الله خوشتر را داکتر سیب ساس ندیر از یتا منا نکوم چی ساس بزرگ سی اساس لگ که مسلمان تا خدمت که ویالا دیاج در که نوزو سوی که ما سیګریټ کلا
دا
می سیګریټ یو دم تر کلا به دا چې نه پته یې څه پیدا شو
ډېر ښه ډېر
می ته دا یو کلا خو څه ډېر زیات احساس مو او زړه زړه کار کېږم ما راکېل څه ما شوره را درک
سمه ده تاسو منتظر اوسې په تم اوسې او ډاکټر سبا تاسو ته مشوره درکې د ټلیفون د رادیو لارې واوري
کناړای صاحب ډېر مننه الحمدلله شکر دی چې دغه یو جنجالی تکلیف چې هغه سیګریټ کول دي چې د فشار د نظر ته خوم نه مخه ډیر د سکه مسلمان سره ښکار دي هغه سنت طریقه سلام د مو چولان او دونه مولمی چې اسلامي ارزښتونه ته پابند او سیګریټ چې دی په خپل مساکر دي او حدیث شریف کې دي چې هر هغه شی چې هغه په حساب او هغه ورکوي نشاور وي هغه هر شی کده سیګریټ وي کده نسوار وي کده نور مثلا شراب او چرس او پودر او بنگ او ارس بلا او بتر چي دي نو دا ټول حرام دي نو که خبر ده چې د یو حرام شینه تا ځان وژغورنه بعضی خلک کده شي داسې چې سیګریټ هم ته نشان ورکوي هغه خلک چې شراب دي هغه هم چې ډیر وخت وچ کی بیا هغه هم لکه وبغوندي او شای ورته شي خو عادت یو مغه نشم نور کی هغه شراب خپل خوري نو که خبر ده چې د سیګریټ هم کڅوک په اوای اوایل کې چکیوي هغه ته نشه ورکوي نو دا کار شوه چې دا تا پریخیدی اگه تکلیفونه چه تا ورست ده سگرت ده پریخولو نه تا احساس که چه ما تا پیدا شویدی خوصا نفس قیدی اگه ده سگرتو ده چکاولو نتیجه ده چون تا ډیر وخت سیګریټ کولی دی او سیګریټ چې څوک ډیر وخت خونسن سیګریټ وڅکوي نو هغه په شونه کې فیبروز سو د شونو د پیساب سره خرابېدو سبب کیږي. بر علاوه د څه چې په مختلف سرطانونو د خولې کې د اوستونی کې د نور وجود کې د شونه کې رول لري نو نفس قیدی هم یو د عوامل نه څخه ده چې څوک چې سیګریټ کوي کېدای شي دو سالنده صدای مخامخ شي او دا چې ریزشونه در تا پیدا شوی دی ریزشونه کېدای شي د سیګریټ ترکول سره د ان شاء الله رابطه نه لري چې هرگز بیا دا چورت و نه وای چې والا زه د ریزشونه او د نفس قیدی تر پیدا زه به تر سیګریټ ته مخه کم کېدای شي مو ریزشونه را پښو نفس قیدی مې را پښی دا خو هیڅ کله نه کی اته کېدای شي مو د غوا خطرونه مې چوې مخکې هغه خطر سم ته مخامخ شي پات شوای ریزشو مسله د نفس قیدی مسله د یو دیغه هغه نه چې سړی کوشش وکړي چې ریزش نشي مو درته مخکې مو په برنامه کې چې کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا په دغه ریزش وختوي ځان دیوال وي چې ملګری وي چې په کور کې څوک کور غړي وي نو هغه تدابیر چې د ریزش په خوړېدو کې رول لري چې یو مستقیم تماس دی چې مستقیم تماس له مو چې لاس منځل خپل شخص ته چې مریض دی او هغه څوک چې وخت نو وخت دغه سب کېدای شي یا ګلاس په ذریعہ یا د قاشق یا د بلوکی یا د ستنیما شو په ذریعہ د لاس ورسم ولګي یا مثلا ستریمش په وخت کې سره مخ بعض وخت نږدې کې تا کې کېدای شي ګر چې موږ تاسو خلا د په حساب سره انانه د چې سره ستریمش کو مخ مرسلګي نرون نو کدا سه پویل چې څوک رزشت نه غو اول خو رزش څوک چې دی هغه شخص ته په کار داده چې دای کوشش وکړي چې مخ ډیر ورنږدې نه کوو به شخص چې دی ستریمش کو لاس کې وخت نو وخت یعنی زیات و منځ کې نور وخت مثلا سر پټکاله او د او داسه په وخت کې منځل په دوه وخت کې دوه پنځه لاس ور اضافي منځي تر څو پر چاغه ورسونه ک لاس سم لواس وي وسه هغه و منځل شي او کده شي ته زیات د منځل وسه ک ساده منځل مې ک صابون خو نور الان نور نو دا کار باید وشي او بیا دا یو د انفلونزا واکسین چې دا هم معمولا د ریزشونو د جلوګیری په خاطر چون دا هم یو عامل دی غو ویروسونه دی چې پر ریزشو کې رول لري په ویروسو ریزشو کې او په موسمی ریزشو کې نو کېدای شي دا وکړي بر علاوه د غو څخه که اساساتي ریزش وي خصوصا ګرد خاور دوړې بویدار شانس مخامخ کې خاص غذا خوري خاص محیط ته چې د ریزش ترته پیدا کې یو نو چون زیاتره چې کېدای شي اساساتي ریزش ولري اساساتي ریزش د کلورلا په ابتدای مراحلی که معمولا طبی تداوی ده پوغه حالاتو که چه تدی بی تداوی نتیجه ورنکا بعض وقت ما مخیم موه که برنامه ده تبکی کاری جرایی تداویگان بعضی وقت مریض ورسه لیری جرایی مشکلات لیری لکه پوز پرده که اگواله یو مثال بویم نو که داشی اغا تداوی که دیگوسه که داشی یو تداد مشکلات رفشی او علاوه دیگوسه که بیا بعض وقت که داشی مخیم موه چه دیسنسیتیزیشن یا دی واکسین نوکلال یا دغشانم که داشی دی ورتا گتاور تمام شی او دا صحیح خبر ده چه پا خپل ریزش چه دهیم دا خو صحیح ده ده پوز ده غشای مخاطی التهاب ده خو کلا کدای شي چې دغه التهاب سینوزیتون هم اختلاط ورکا نفس قیدی هم زیاته کا برونشیتون هم ورکا نو که چیرې ریزش ست دغه شان پیدا کوي نو کوشش وکړه چې ریزش نشي نو شاله د مشکلات بدیم نه تشدیدی او که بیا نفس قیدی دې ډیر زیات وي ماته ته وې چې تاخ چون سیګریټ هم زیات کولې دي دغه دی وجه نه مې او بیا که خبر داده چې د سینې یا د متخصصین د داخلي سره مشوره وکړي ډیر نفس قیدی زیات وي نو چې هغه وګوري کدای شي که عکس لازم وی عکس در تواخلی ششونه دیزغا که وای وری کمزای کسی مشکل وی اغا کمی خواست تداوی تزرات لیری اغا بده داخلی متخصین در تا نظر در که او در ازه شوز کامنم چیزان وسط و انشالله در مشکل بده تشدیدی اینه ورسه
بله دیر که دکتر چه برا بشو دیتا چه حقو عبری دون کتا خصوصا چه خبروان هم دا وست عبری دا جیمی فصل ده او دیر خلق پا زکام یا ریزش ناروغی بنده یا اخت دی یا اخت کیگی نو کم وقایوی تدابیر باید دویونی سی چه پا دغی ناروغی بنده تر دیر اخت نشی
اگر چه د برنامه په جریان که موږ ټول هغه وقایوي تدابیر چې اکثر هم ذکر کړل خو بیا به تکرار حسن وکړو نو هغه هغه څوک چې پر ازش زکام باندې وخته وي اول خدای چې دای دو بخاطر چې د مرض په دکې زیات خور نشي یعنی زیات دوام ونه کا سر دوام ونه کا نو ښه خبر داده چې دایم که امکانات او استراحت بستر وکم او بر علاوه دغه مایات زیات واخلی که ډیر ځان خوګای او سر خوګای او د شان پوز بندش ورسه زیات وکیدای شي بخار د ویکس واخلی نو کوشش باید دا وکړي اول د خپل مریض د خپل شخصي افضل صحه بل خصوص د لاس منځل او یعنی که مخکې مخکې هم ذکر وکړ چې درې وار څلور پنځه وارې په ورځ کې منځل او داسې کله په وختو کې منځل اوس یو دوه درې څلور وارې زیات هغه خصوصا که پوزې سه یې لاس وړله یا یې د خولې ته لاس وړله نو په دغه وخت کې دې کوشش دا زیات کړه چې لاس ښه ومینځي او که چیرې بیا کوم وخت لاس آلوده کېږي د چا مثلا یو څوک ورغله چا مریض ورزه شخص لاس ورکاستریمه شي دی د کوشش وکړه خپل لاس ومینځي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب او درنو دوستانو له تاسې نه هم مننه چې ونډه مو اخیستې وه په خپرونه کې. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شه.
مننه. خدای پامان شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.